السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس پنځمه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له شپږویشتمې سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د بشري حقونو هغه دوه مدافعان نیولی دي چې په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونو په اړه افشاګرۍ کړي. همداراز واورئ چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک عمومي قمندان امریکا او د امریکا متحدانو ته ګواښ کړی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو د سر ټکی، د بخښنې نړیوال سازمان وایي ملي امنیت هغه دوه فعالان نیولی دي چې په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې مسله یې راپورته کړې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې نور څه باندې شپېته جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. او د جرمني په ترزدن ښار کې د خزانو له موزیمه د ډیرو قیمتي آثارو غلا شوې ده. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې د بشري حقونو دوه افغان فعالان وروسته له هغه ونیول چې په لوګر ولایت کې د ځینو زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه څېړنې خپرې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان پرون دوشنبه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې موسی محمودي او احسان الله حمیدي تیره پنجشنبه د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د سازمان ویلي چې دا دوه فعالان باید ژر تر ژره بیرته خوشي شي. د اعلامیې له مخې دا کسان په زندان کې د ځورونې او بد چلند له ګواښ سره مخ دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د ملي امنیت ریاست تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش ډلې څه باندې شپېته جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
پاچین ولسوالۍ کې د کورنیو ګډو ځواکونو وروستیو عملیاتو وروسته ډلې ډلې داعش تسلیمېږي چې د همدې لړۍ په دوام د دوه ترکانو او دېرش پاکستاني اتباعو په ګډون دوه شپېته داعش تسلیم شول. خپلې وسلې او مهمات یې هم ملي امنیت منصبینو ته وسپارل.
ښاغلي خوګیاڼي وویل چې په وروستیو شلو ورځو کې تر اووه سوه زیات داعش جنګیالي له یو شمېر ښځو او ماشومانو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوي دي. تمه ده چې په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن بشپړ شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل چې په 15 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده. ابراهیمي هیله وښوده چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم به اجازه ورکړي چې په اوو نورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه وشي.
نتیجه
ابتدایی
فعلا وابسته یا منتظر
با شماری و تفتیش. در رایو د ابتدایی پایلو اعلان پټول افغانستان او په خاصه توګه په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په بشپړېدو پورې تړلې ده. موږ هیله منو چې ژر دا کار وکړو او لومړنۍ پایلې اعلان کړو ځکه افغانان د نتیجې په تمه دي. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې انتخاباتي ټیم په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو پرون له ښاغلي عبدالله سره کتلي او پر ټویټر یې لیکلي دي چې نوموړی وهڅاو چې له انتخاباتي ادارو سره ګډ کار وکړي څو د انتخاباتو بهیر پر مخ ولاړ شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه و. د ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې ډیری دا کسان په ډزو وژل شوي دي. د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې. د ایران حکومت دا شمیرې رد کړي. د ازادۍ راډیو د فردا څنګ معلومات ښیي چې په وروستیو مظاهرو کې 4800 کسان د دې هېواد په 13 ولایتونو کې نیول شوي. بلخوا په تهران کې پرون د حکومت په پلوي زرګونه کسانو غونډه وکړه. د سپاه پاسداران انقلاب ځواک عمومي قمندان حسین سلامی غونډې ته د وینا پر مهال د ایران په وروستیو نارمیو کې امریکا او نور هیوادونه په لاس لرلو تورن کړل. امریکا، انګلیس، اسرائیل او آل سعود، تاسو موږ د جګړې په ډګر کې لیدلی یو، درنې څپېړې مو خوړلې خو نه یې توانېدلی چې ځواب ورکړی. د ایران په سلو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو بیه لوړه کړه. زرګونه کسانو وروسته له هغه د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسی کې لاریون وکړ چې واکمن ګوند له مخالفتونو سره سره انتخاباتي اصلاحات رد کړل. د سیاسي مخالفو ډلو پلویانو پرون د جمهوری ریاست له چوک څخه د پارلمان د ودانۍ تر مخې لاریون وکړ او د ښار لوی سړکې د ترافیک پر مخ بند کړ. لاریون کوونکو د حکومت د استعفا او له وخته مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی ژمنه وکړه چې وکیلان به پارلمان ته چې نن عمومي غونډه پکې کیږي نه پرېږدي. د ګرجستان واکمن ګوند پرون د 2000 کال له پایله د انتخاباتي سیستم بدلون رد کړ. او د جرمنی په درستن ښار کې د خزانو له موزیمه غلا شوې ده. جرمنی چارواکو ویلي چې غله پرون دوشنبه د شنه طاق په نوم موزیم ته چې د اروپا په کچه د خزانو لویه مجموعه پکې د ننوتي او د 13مې پیړۍ د جواهراتو درې بستې غلا کړې دي. د درستن د هنري آثارو د خزانې مشر ماریون اکرمن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د شاوخوا 100 قلمه دغو غلا شویو توکو ارزښت فوق العاده زیات دی. چارواکي وایي په غلا شویو توکو کې بیلابیلې تڼۍ، مډالونه، قیمتي ډبرې او ګڼ شمیر شیان شامل دي خو په عام بازار کې نشي خرڅېدلی. خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو دوو فعالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې چې په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونو ادعا یې کړې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ادعا په اړه تحقیقات روان دي.
د معرف صلاحیت تر اوسه هم په لوګر کې دی، پلټنې روانې دي، ولې خو داسې شی نه دی پیدا شوی چې هغه یو مستند سند واوسي.
افغان ولسمشر وایي باید په دولتي ادارو کې له ښځو سره د ناوړه چلند مخه ونیول شي. په کابل کې بیا یو شمېر ښځینه فعالانو د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې د پراخېدو غوښتنه وکړه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک مشر، امریکا، برتانیا، اسرائیل او سعودي عربستان د ایران په وروستیو نارمیو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. نور مطالب هم لرو. دا ازادي راډیو ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مخکې د دې خپرونې لومړی موضوع ته، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر افغان حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو هغه دوه مدافعین ژر تر ژره خوشي کړي چې د جنسي ځورونو په اړه افشاګرۍ کړي دي. دغه سازمان د جنوبي آسیا د برخې مرستیال عمر رایچ پرون شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان چارواکو د جنسي ځورونو د عملانو د نیولو پر ځای هغه کسان نیولی دي چې په دې اړه یې غږ پورته کړی دی. د امنیسټي په اعلامیه کې هم راغلی چې د لوګر ولایت دوه فعالان، موسی محمودي او احسان الله حمیدي، چې په ځینو ښوونځیو کې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه غږ پورته کړی، پنجشنبې د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د افغانستان یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا دوه کسان د ورپېښو ګواښونو په خاطر د ملي امنیت لخوا ساتل کېږي. د موضوع جزئیات صفي الله ستانکزی اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغان حکومت لخوا د بشري حقونو د دوو فعالانو نیول له نړیوالو قوانینو سرغړاوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون دوشنبه ویلي د لوګر ولایت دوه مدني فعالان، موسی محمودي او احسان الله حمیدي، چې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه افشاګرۍ کړي، تیره پنجشنبه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا نیول شوي. دغه سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر بوډایچ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د جنسي ځورونو د عاملینو د نیولو پر ځای هغه کسان نیولې چې لدې کارې پرده پورته کړې ده. هغوی باید د بشري حقونو دا دوه فعالان ژر تر ژره له کوم قید او شرط پرته خوشي کړي. د دوی نیول ناقانونه ده. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دې وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین دې پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې ځورونې پرده پورته کړې ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
د بخنی نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل پرون د شنبه په یو اعلامیه کې هم لیکلی چې موسا محمودی او احسان الله حمیدی د اروپایي ټولنې له سفیر سره د لیدنې لپاره روانو چې د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې اړه به ژر خپل رسمي دریځ واضح کړي. اخوا یوې امنیتي سرچینې چې د رسمي خبرو اجازه نه درلوده پرون شپه ازادي راډیو ته د نوم د نخودلو په شرط وویل چې د لوګر دوه مدني فعالانو موسی محمودي او احسان الله حمیدي ته ډیر زیات غواخونه متوجي وو او هغوی اوس د ملي امنیت ادارې لخوا ساتل کیږي. د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ هم د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې محمودي نیول شوی او دا ورسره له هغه چې خلکو له حکومت وغوښتل څو دای ونیسي او د لوګر په خوندیو کې د زده کوونکو د زورونې د اداو په اړه ترې تحقیقات وکړي. د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی څخه باندې لس ورځې وړاندې لزینو رسنیو سره هغه تحقیقات شریک کړل چې پکې ادعا شوې د لوګر په زینو خوندیو کې نارینه زده کوونکي له جنسي زورونو سره مخ شوي. محمودی ادعا کړی چې د لوګر په شپږو خوندیو کې 506 سلويخت شاګردان د زینو کسانو لخوا چې پکې معلمین هم شامل دي له جنسي زورونو سره مخ شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په لوګر کې د خوندیو د زینو زده کوونکو د جنسي زورونې د ادعاو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د لوګر والی انور اسحاق زی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې څېړنې روانې دي خو تر اوسه کومه قضیه نه ده مستند شوې.
پارلمان یو هیئت راغی چې څېړنې وکړي. ول دا داسې موضوع ده چې دا د ټول معارف کورنۍ ته ضرر رسوي. دا داسې موضوع ده چې هغه هیڅ جبران کیږي نه. که دا خدای نه خواسته ثابت شي مجرمین باید عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي. ولې د ابتدایي معلومات پارلمان کې مختلف استازي د نورو ولایتونو هم راغلي وو. دوی د معارف د شاګردانو او د ټولو ادارات سره د معرف په صلاحیت تر وسم په لوګر کې دی پلټنې روانې دي. ولې خداسې شی نه دی پیدا سوی چې هغه یو مستند سند واوسي.
اسحاق زی بیا ازادي راډیو ته دا هم وویل چې شخصا خبر نه دی چې د لوګر مدني فعالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی نیول شوي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری پاړه خپور شوی تحقیق زړه بوګنونکی بللی دی.
راپور کې مو ده بخنه د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی اسیا د برخې د مرستیال عمر ورایچ څرګندونه واوري دي چې وایي د بخنه نړیوال وبخې چې وایي افغان حکومت د بشري حقوقو هغه دوه فعالان نیولې دي چې په لوګر ولایت کې د زده کوونکو هلکانو د جنسي ځورونو په اړه افشاګری کړې دي. صفی الله ستانکزی له ښاغلي ورایچ سره بشپړې خبرې کړې دي او په دې اړه نور جزئیات ترې غوښتي دي. ل په دې مرکه کې ښاغلي ورایچ لومړی د بشري حقونو د دغو فعالانو بندیانو په اړه معلومات ورکړي.
د بشري حقونو مدافعان هغه کسان دي چې په سوله ایز او قانوني توګه د بشري حقونو لپاره کار کوي. هغوی مهم کارونه کوي. هغوی له زورونو پرده پورته کوي. هغوی د خلکو د بشري حقونو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصې قضیه کې موږ ته خبرونه راورسېدل چې د بشري حقونو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنجشنبې په ورځ نیول شوي کله چې هغوی غوښتل د اروپایي ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه وه چې هغوی په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګري کړې وه. هغه چې په ګارډین رسپانیا او تلونیوس کې لومړی پرې راپور نه ورکړل شول.
What do you ask from Afghan official to افغان چارواکو څه غواړي څه باید وکړي؟
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغوی باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره له کوم قید او شرط پرته خوشي کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دی وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي ده.
Instead, They're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows
د تاسو معلومات څخه د بشري حقوقو فعالان ولې د داسې قضیو په خاطر نیول کیږي.
So unfortunately, it has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنگ شوې چې پکې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایمو یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکیل ځینې چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about
دا سه څه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین کپ د ورستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوی وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کارکونکو چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یو وسلوالې ډلې لخوا وټکټول شو او بیا ووژل شو. دا کارکوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نورې قضیه هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا غنی ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټولنه کې ګواخل شوی په فیسبوک کې ورته اختیارونه ورکړل شوی. ځینې وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوی دي.
And very often by armed groups.
As you know, the South Asia is a region where the human rights defenders.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د جنوبی آسیا په یوادونو کې د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو دلایلو غوښتل کیږي. که په افغانستان کې دغه مسله روانه وي د افغانستان حیثیت ته څومره زیان رسوي.
How the Afghanistan picture would be affected?
It would be affected very, very badly at the moment. افغانستان
د افغانستان حیثیت به ډیر ځانمن کړی. افغانستان په یو حساس حالت کې دی ځکه انتخابات شوي. هیله شته چې پاتلو سکلونو کې د بشري حقوقو ډیر شته لاسته راوړنی د سولې یا بلې هرې پروسې په نتیجه کې وساتل شي. اصلي خطر دا دی چې دا لاسته راوړنی په یو طریقه لاسو ووزی. دا هیڅ کله هم نشي کېدای. ډیر زیات لاسته راوړنی شته د رسنیو په برخه کې، د خزو د حقوقو په برخه کې، د معرف په برخه کې، خاصتا د جنونو د تعلیم په برخه کې. زه ویر لرم چې دا به ډیر زیات خراب انعکاس پیدا کړي د اشرف غنی د حکومت لپاره، د داسې کس د حکومت لپاره چې د بشري حقوقو لپاره ځان متحد بولي. په داسې شرایطو کې چې ګڼې خطرناک ډلې په خاصه توګه وسلوالې ډلې دغه مسایل ګواښي، دا به د هغه د حکومت اعتبار ډیر زیات زیانمن کړي.
د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مرستیال عمر رایټ و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
مننه چې ازادۍ رادیو واورئ.
او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو شپارس شزینه مدافع وکیلانې وپیژني. د بخښنې نړیوال سازمان په همدې نوم د افغانستان د مخکښو ښځو د پیژندګلوي یوه لړۍ پیل کړې ده. دا لړۍ د نومبر پر 15مه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځې سره سمه ده پیل سوه، او شپارس ورځې یعنی د دسمبر 13مې پورې چې د بشري حقوقو ورځ ده دوام کوي. په لومړۍ ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د خوست ولایت د سواد زده کړې مسؤل او د بشري حقوقو فعال خاور امیری معرفي کړه ده. دا مېرمن هغو نجونو او ښځو ته چې تر 14 کلونو ډیر عمرونه لري لومړنۍ زده کړې ورکوي. د بخښنې سازمان لیکي په خوست ولایت کې مېرمنې له تاوتریخوالي او سخت جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي او تر واده وروسته پر کور کښېناستلو ته اړ کېږي. دغه سازمان زیاتوي په خوست کې ډېری څوکۍ او دولتي دندې نارینه واخیستې دي، نو ځکه ښځې په هیڅ دولتي اداره کې کار نه کوي. په خوست کې د ښځو د حقونو فعال خاور امیری خپلې غوښتنې شریکې کړي او ویلي دي چې هیله لري د دې ولایت مېرمنې خپلواکي ولري، امنیت یې ټینګ سي، د زده کړې مساوي فرصتونه ورته برابر سي او له تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. امریکایي نیویارک ټایمز روزپاڼه بیا په کابل کې د یکشنبې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي وګړي د وژل کېدو پیښې ته پام اړولی دی. دغه امریکایي چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونما یو کارکوونکی و، او په هغه بمې چاودنه کې وژل سو چې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو یو موټر په نښه سوی و. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه حمله په افغانستان کې د مرستندویه ټولنو د کارکوونکو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکي دغه حمله د سبب سو چې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې خپل دفترونه د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وتړي او د دې سازمان د چارواکو الوتنې وځنډوي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو پرون دوشنبه خپل کارونه تر ډیره حده محدود کړي وو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابل حمله دغه راز هغو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر هم ډېر زیانمنوي چې د ژمي په رارسېدو غذایي موادو ته ډېره اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د دې هېواد له 2.5 میلیونو زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د دغو کسانو شمېر ښایي د راتلونکي کال تر مارچ پورې چې هوا بېرته ګرمېږي 4 میلیونو وګړو ته ورسېږي.
ولسمشر اشرف غنی وایي لا هم په دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې تشدد شته خو پر ضد یې باید جدي مبارزه وشي وبښئ. ښاغلي غنی پرون د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې تشدد نړیواله پدیده ده خو په اسلام او افغاني کلتور کې ځای نه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمپاین په لومړۍ ورځ په دولتي او غیر دولتي ادارو سربیره په کورنیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تاییدوي خو ورسره په جدي مبارزې ټینګار کوي. ولسمشر وایي د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بشپړه سیاسي اراده شته او د همدې لپاره د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته پوره خپلواکي ورکړل شوې ده. ولسمشر زیاته کړه اوس مهال افغان ښځې له خپل ځانه په بشپړه توګه استازولي کولی شي خو اړتیا ده چې په ټولو برخو کې د دوی ونډه لا زیاته شي. دی وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوم ویاړ نه دی، شخص ته حیثیت هم نشي ورکولی، د نارینتوب نښه هم نه ده. دا فرهنګ باید بدل شي. ولسمشر غنی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې د بیان ازادي هم مهمه بولي خو نیوکه هم لري. د بیان منفي ازادي هغه ده چې په عملي کېدو سره یې نور خلک اغېزمن کیږي، ټولنه بېلارې کوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. په دې برخه کې د رسنیو قانون وضاحت لري. په دې برخه کې هغه ډول عمل باید وشي چې د بیان ازادي په نوم د نورو خلکو حقوق تر پښو لاندې نشي. ولسمشر غنی هم دا ډول د بیان ازادي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو پورې وتړله او په خبره یې د ملي یووالي حکومت پر مهال د خبریالانو 60 قضیو ته رسیدنه شوې او 80 عاملین یې په سزا محکوم شوي دي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول، د خبریالانو لپاره د ملاتړي صندوق ایجاد او تر خوایې د رسنیو قانون د ملي یووالي حکومت لوی لاسته راوړنې بولي چې په خبره یې له دې وړاندې حکومت په دې برخه کې ورته کار نه دی کړی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک عمومي قماندان حسین سلامی متحد ایالاتو او د امریکا متحدینو ته ګواښ کړی. سلامی پرون د لسګونه زره کسانو په ګډون په یو غونډه کې امریکا، برتانیا، اسرائیل او سعودي عربستان تورن کړل چې د ایران په وروستیو نارمیو کې لاس لري. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
دا غونډه د ایران د حکومت د زرګونه پلویانو دي. دوی دوشنبه د تهران په انقلاب میدان کې سره ټول شوي او د امریکا، برتانیا او اسرائیلو بیرغونه وسوځول. دا غونډه د ایران د ورستیو څو ورځو د پراخو مظاهرو پر ضد جوړه شوې وه. د ایران حکومت وایي چې بهرنیو دښمنانو یې مظاهرو ته لمن ووهله. د حکومت پلوي د پرونیو لاریونوالو له ډلې 1.5 کلنې جهانشاهي داسې وویل دا وایي دا مظاهرې زموږ د هیواد د کمزوري کولو لپاره وي. زه له خلکو غواړم چې په هوښیارۍ سره د مخته ولاړ شي او پوه دي شي چې د هغوی اصلي مشکل په منځني ختیځ کې د ایران قدرتمنیدل دي او هغوی غواړي ایران کمزوری کړي او له دې لارې دا عملیات مخته وړي. د حکومتي ملاتړیو په پرونۍ مظاهره کې لوړپوړو پوځي چارواکو هم حضور درلود. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی وروستۍ مظاهرې د ایران په واټونو کې جنگ وباله.
ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم.
موږ په یو لوی نړیوال جنگ کې یو. باور وکړئ دغه سي جنگ چې دا ورځ زموږ د هیواد په واټونو کې پیل شوی و کاملا د وی نړیوال سناریو و.
یک سناریوی کامل جهانی بود.
د ایران حکومت د نومبر په 15مه د تیلو بای لوړې کړې. د حکومت اعلان د ایران په څو باندې سلو خارونو کې د لسګونه زره کسانو مظاهره و پارولې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کمشنري ویلي د ایران د حکومت لخوا د مظاهرچیانو د ځپلو په نتیجه کې لږونه مظاهرچیان وژل شوی او زیات شمیر نوري ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل پرون دوشنبه د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه وباله او زیاته کړ چې ګڼو دغو کسانو ته د ټوپکو خولې ور اړول شوی او پرې وژل شوی. د ایران حکومت بیا د غشمیر ردوي. د ازادي رادیو فردا څنګه معلومات خي چې په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 3800 کسان د دې هیواد په 13 ولایتونو کې نیول شوی.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرات رو برخه درته وړاندې کوو.
موږ یواز دانه شو ویلې چې مثلا تاوتریخوالی تل د نارینه لخوانه په خزینه باندې کیږي، په خزو باندې د خزو لخوانه تر ډیره حد تاوتریخوالی کیږي.
خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې د بشري حقونو دوه افغان فعالان وروسته له هغه نیولې دي چې په لوګر ولایت کې د یو شمیر زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه څېړنې خپرې کړې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش ډلې څه باندې 60 جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. تمه ده چې په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر نن بشپړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 15 ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه بشپړه شوې ده. د افغان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه و. زرګونه کسانو وروسته له هغه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې لاریون وکړ چې واکمن ګوند له مخالفتونو سره سره انتخاباتي اصلاحات رد کړ. د سیاسي مخالفو ډلو پلویانو پرون د جمهوري ریاست له چوک څخه د پارلمان د ودانۍ تر مخې لاریون وکړ. او د جرمني په درزدن ښار کې د خزانو له موزیم څخه غلا شوې ده. جرمني چارواکي وایي غله پرون د شنه تاق په نوم موزیم ته چې د اروپا په کچه د خزانو لویه مجموعه پکې د ننوتی او د 13مې پیړۍ د جواهراتو درې بستې غلا کړې دي.